دا مشال ریډیو دی. نن د ګل ورځ او د 2011 میلادي کال د اپریل د میاشتې سلورم نیټه ده. زه شاهین بنیری یم او د مشال ریډیو په دې یو ساته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پنجاب په ډیر غازی خان کې په یو مزار په ځانمرګي برید کې د وژل شوي کسانو شمیره 240 ته رسیدلې ده. نن د ذوالفقار علي بوټو 23 تتلین نمانځل کیږي او د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په ځینې سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. دا راپورونه به درته وړاندې کوو. 10 بجې شوي دي پښتونخوا کې. راځئ چې وړومبې د مجید بابر نه خبرونه واورو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان په ډیر غازی خان کې د یو صوفي احمد سلطان سخی سرور بابا په مزار د 2000 مرګي بریدونو له امله د مړو او ژوبلو شمیره یو سلسلوي وختو ته رسیدلې ده. نن د پاکستان د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو 23 تلین مانځلې کیږي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د تاریخ د یوې غلطۍ د سمولو لپاره دوی د بوټو مقدمه بیا پرانیزي. د پاکستان قومي ایرلاین پی آی اے د حج کرایانې 6% زیاتی کړي دي او په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې نن نه د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین شروع شو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د راپورونو تر مخه د پاکستان په مشرقي خار ډیر غازی خان کې د یو صوفي سخی سرور بابا د عرس د دستوري پر مهال د 2000 مرګي بریدونو له امله د مړو شمیره سباندې سلوېختو ته رسېدلې ده او د سلو نه زیات پکې جوبل شوي دي. دغه بریدونه تیر ماښام هغه وخت وشو چې کله په زرګونو خلک د دغه مزار ودانۍ کې موجود وو. د ډیر غازی خان د پولیسو مشر احمد مبارک ایف پی خبر ایجنسی ته ویلي دي چې 2000 مرګي برید کوونکو هڅه کوله چې د مزار ودانۍ ته دننه ننوځي خو بریالي نه شو او ځکه ځانونه د مزار په دروازو کې والوزول. یو بل د پولیسو چارواکي یاد شوی خبر ایجنسی ته ویلي دي چې دوی د دغه بریدو نه پس دریم شکمن 2000 مرګي برید کوونکی 14 کلن فدا حسین او د هغه یو بل ملګری ژوندې نیولی دی. پاکستانی طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه مخکې هم په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبه کې په مزارونو بریدونه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې تاریخ د یوې غلطۍ د سمولو لپاره دوی د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو مقدمه بیا پرانیزي. ښاغلي ګیلانی زیاته کړه چې بټو ته سزا ورکوونکي قاضیان مني چې په دوی فشار وو چې بټو ته د 500 سزا ووروي. ښاغلي ګیلانی زیاته کړه چې د ولس او کابینې د پریکړې له مخه دغه مقدمه بیا پرانستلی شي. بلخوا نن به په ټول پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو 23 تلین نمانځلې کیږي.
ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، دو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ. ہر ایک آپ، جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں، میں ایک نہیں ہوں. ایک اس جسم میں، اس خون میں، اس بت میں کھڑا ہوں، دوسرا آپ کے روح.
ذوالفقار علی بھٹو دا پخوانی ڈکٹیٹر جنرال ضیاء الحق پہ دورہ کی پہ کال 1941 د اپریل په سلورم نیټه په دار کړل شوی و. د پاکستان قومي هوایی ایرلاین پی آی اے د حج په کرایانو کې د 6% زیاتوالی اعلان کړی دی. نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال خبریاله انیسا اجمل راکوي.
قومی ایرلاین یا پی آئی اے د حج په کرایانو کې د 6% زیاتوالی فیصله کړې ده. مخکې د حج چې کومه کرایه وه هغه وه 2500 روپۍ، اوس چې دا 2500 روپۍ کړې ده. او د دې وجه پی آئی اے وایي چې کوم پټرولیم مصنوعات قیمتونه زیات شوي دي او د پاکستان د روپۍ چې کوم قیمت کم شوی دی، نو د هغې د وجې د هغوی دا فیصله کړې ده.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې نن نه د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین شروع شو. نور تفصیل د پیښور نه د مشال خبریال فواد علي اشاره کوي.
حکومت د پولیو پر ضد باندې یو کمپین شروع کړی. نن نه به د فاتح او خیبر پختونخوا کې څونه ماشومان دي هغوی ته به د پولیو قطرې ورکولی شي چې دا کوم پولیو دا مرض چې دی د دې خاتمه وشي، ځکه چې په تېره یو میاشت کې په فاتح کې چې دی 15 نورو ماشومان چې دي هغوی دا پته لګېدلي ده چې هغوی د پولیو مرض وهلي دي او معذوره شوي دي د هغې نه.
افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د دغه هیواد په فلوریډا ایالت کې د یو پادری لخوا د قران کریم د نسخې سوځول وغندي. خغلی کرده دا غختنه تیر اورس په کابل کې د امریکا له سفیر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال ډیوډ پیټرس سره په کتنه کې وکړه. جنرال پیټرس هم له خپل لوري په فلوریدا ایالت کې د یو پادری لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو سخت غندنه وکړه او وویل چې دا عمل په هیڅ حالت کې د مغربي نړۍ د افکارو ترجمانی نه کوي. بلخوا امریکا ولسمشر باراک اوباما په فلوریدا ایالت کې د قرآن شریف د نسخې سوځول او د دې پر دې عمل کې د خونړو مظاهرو له امله پارېدلې تاوتریخوالي چې عامو خلکو ته پکې د سر او مال درانه زیانونه اوښتي غندلي دي. یونان اعلان کړی چې د لیبیا واکمن معمر قذافي غواړي د یاغیانو سره د وروستي راپورته شوي بحران او جګړې څخه د وتلو لاره عمومي. یونان دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د لیبیا د مشر معمر قذافي استازي تېره ورځ یونان ته ورسېدو وروسته د خپل مشر پیغام د دغه هیواد ته ورسولو. د مشال د خبرونو پای
خبرونو تاسو اورېده. په روان خبرونه کې مو درله دا راپورونه راغونډ کړي دي. ډیر غازی خان کې په یو مزار په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 240 ته رسیدلې ده. یو چارواکی وایي
د زیارت په حدودو کې 2 ځانمرګي بریدونه شوي.
د پاکستان یو سیاسي مشر آفتاب خان شیرپاو د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتي پیکج د زر تر زره عملي کولو غوښتنه کړې ده.
باوجود د دې چې ټول پاټه په دې باندې رضا شو مینیمم پروګرام باندې اوس پورې سپت نه لګي چې کله بداغه کیږي. مونږ غواړو چې دا د فوري طور باندې نافذ شي.
نن د ذوالفقار علي بوټو 213 تلین مانځل کیږي او د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسی په ځینې سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. دا او د دې سره تړلي د پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زمونږه اړومبی راپور ته. د پنجاب په ډیره غازی خان کې د صحیح سرور په نوم په یو مزار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 240 ته رسیدلې ده. دا چاودنې په داسې موقع شوې دي کله چې په مزار کې کلیزا اورس روانو. نور تفصیل زمونږ د همکار مجیب انگار په راپور کې.
د پنجاب ایالت په ډیره غازی خان کې امنیتي مسولین وایي د صوفي شخصیت سلطان سخی سرور په زیارت کې چاودنو په لسګونو تنو زیارت کوونکو ته مرګ ژوب لاړولې. دا چاودنې د یک شنبه په ورځ تر مازیګر وروسته د ډیره غازی خان په لری پرته نیمه قبایلی سیمه کې په داسې حال کې شوې چې په سلګونو تنه زیارت کوونکي په دودیزو مراسمو کې د ګډون په هدف په دې زیارت کې سره راغونډ شوي ول. پولیسو دواړه چاودنې ځانمرګي بریدونه بللي او ویلي دي چې شاوخوا 140 تنه په کې مړه یا ژوبل شوي. د ډیره غازی خان د امنیتي چارو مسول افتخار سهو چې له پیښې وروسته رسنیو ته معلومات ورکول وویل د زیارت په حدودو کې 2 ځانمرګي بریدونه شوي. د وروستیو راپورونو له مخې 40 تنه په کې وژل شوي او د سلو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. د تل پشان نن هم په دې سیمه کې یو شمېر امنیتي سرتیري موجود ول خو تر اوسه چې ما ته کوم معلومات راکړل شوي د هغو له مخې مړه او زخمیان ټول ولسی خلک ښودل شوي. نوموړي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک بللی او ویلي دي چې ښایي د مړو اصلي شمېره نوره هم زیاته شي. په عین حال کې په سیمه کې د پولیسو یو بل مشر احمد مبارک د پیښې له ځایه د 2 تنو ځانوژونکو بریدګرو د ژوندي نیولو خبر ورکړی. د نوموړي د معلوماتو له مخې دواړه برید کوونکي چې ځانوژون کې واسکټونه یا غوستي ول په ټپي حالت کې نیول شوي. دی وایي د نیول شوو 2 تنو ځانمرګو بریدګرو له ډلې یو فدا حسین نومیږي. د ډېره اسماعیل خان اوسېدونکی او د طالبانو د تحریک غړی دی خو دویم کس یې چې وینې ترې بهېدې او سخت ټپي و د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوی او لا تر اوسه یې هویت نه دی معلوم. سلطان سخی سرور د حضرت علی کرم الله وجهه له اولادې ګڼل کیږي او ویل کیږي چې په 1500 یا هجری قمری کال د 350 کلونو په عمر وفات شوی.
د نوموړي مزار ته هر ورځ په زرګونو زیارت کوونکي ورځي او په بیلابیلو طریقو د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي. دا پیښه د بیلابیلو مذهبي ډلو او شخصیتونو لخوا غندل شوې، خو دا لومړی ځل نه دی چې په زیارت کې دغه ډول چاودنې کیږي. تر دې وړاندې د عبدالرحمن بابا، بهادر بابا، میا عمر، د لاهور، د تا گنج بخش، د کراچۍ عبدالله شاه غازی او گن شمیر نورو صوفیانو په زیارتونو کې ورته بریدونه او چاودنې شوي چې له امله یې په سلګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني طالبانو د تیرو هغو په شان د دې پیښې مسؤلیت هم منلی.
د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز.
نن په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند د بنیادی خودونکو ذوالفقار علي بوټو د مړینې 23 تلین مانځل کیږي. ذوالفقار علي بوټو په کال 1901 کم اتیم کې د پوځي ډیکټیټر جنرال ذوالحق په دور کې په دار زړول شوی وو. په دې حق له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راپور راکړي.
د پاکستان د ګډ ګډ نه د پیپلز پارټي کارکنان، د صوبایي او قومي اسمبلی غړي صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی غړي خدا بخش سنت رسیدلی دي. دغه رند پنډي په هغه زوړ جیل کې چرته چې ذوالفقار علي بټو لا په 1901 کمات ایام کې پنسیور کړی شوی و. د پټو په یاد کې دستوري کیږي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او د مدنیاتو وزیر محمود زیب خان مشال ریډیو ته د ذوالفقار علي بټو د تلین په حق لا ویل. ذوالفقار علي بټو چې د یو جمهوري او ولسی ګوند مشر او جوړونکی و، د پاکستان پیپلز پارټي مشران او کارکنان دا وایي چې د ذوالفقار علي بټو مرګ غیر قانوني او غیر آئینی و، او هم په دې جوړ تیر ورځ صدر آصف علي زرداري د ذوالفقار علي بټو د مرګ د کیس بیا رابرسیر کولو په دستاویزاتو لاسلیک کولو وروسته سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د بټو د مرګ او د کیس په هکله د سن اسمبلی سپیکر نثار کوړو لړکانه کې مطبوعاتو سره خبرو کې وویل،
کسی مرډر کیس میں بٹو صاحب کے کیس کا ریفرنس بھی قبول نہیں کیا جاتا اور جج صاحبان اسے کترا جاتے
ہیں. ہر وقت کے دیو مرگ کیس کے دو بٹو صاحب ریفرنس ہم نہ قبلی گی او ججان صاحبان دہاغینا ڈڑکوی. هغه وخت ججانو صرف یو فوزی امیر خوشالولو لپاره فیصله ورکړه او زمونږ نه زمونږ امیدونه اتروړل. نو باوري خبره ده چې زمونږ دا مقصد دی چې مونږ د ذوالفقار علي بټو نوم او حیثیت په ځای کړو، ځکه چې هغه بې ګناه او مونږ یې بې ګناهی ثابتول غواړو. دا یادونه ول ده چې د کړي خدا بخش نه سربېره بعد د ملک په نورو برخو کې د ذوالفقار علي بټو د تین دستوري مانځلې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ستاسو لپاره یو راپور د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د غوښتنې په اړه باندې. د پاکستان پیپلز پارټۍ د شیرپاو ډلې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب خان شیرپاو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو لپاره د جوړ شوی اصلاحاتي پیکیج زر تر زر لاسلیک او عملي کړي او په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي د ترهګرۍ د پیښو مخه ونیسي. دا سرګندونې نوموړي په یوه خبري غونډه کې کړي چې نور حالې له پیښور نه فواد اشاره کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر داخله او د پاکستان پیپل شیرپاو ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په یو خبری غونډه کې د ولس مشر آصف علي زرداري نه یو ځل بیا غوښتنه کړي چې د فاټا د پاره چې ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه کوم پیکیج تیار کړی وو پاغې د زر تر زره لاسلیکو کی
باوجود د دې چې ټولو پاټه په دې باندې رضا شو مینیم پروګرام باندې یو د پولیټیکل پارټیز ایکس الټا ایکسټینډ کول او دویم د فاټا ریفارم چې کوم مخکې 2009 کې 14 اگست باندې او صدر ته پیشو په دې باندې ټول پټه دغه اتفاق دی او صدر سره ملاقات مو شو خو باوجود دغه هغه وعده وکړه اوس پورې سپتن لګی چې کله بداغه کیږي مونږ واړو چې دغه فوري تور باندې نافذ شي او د دې سره با په فاټا کې یو ډېر مثبت اثرات مخامخ راشي.
د آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا چې حکومت په تیرو څلورو میاشتو کې په عوامو باندې 350 ارب روپۍ ټیکسونه د یو آرډیننس په ذریعه لګولی دي او د پاکستان په آئین کې د صدارتی آرڈیننس په ذریعہ د ټیکسونو لګولو اجازت نشته.
زما په خیال د دې بوج به په قوم باندې راځي او دا به ورو ورو خلق محسوس کوي او خاص کر په آرڈیننس په ذریعہ 53 ارب روپے دا چتا په تاریخ کې نه دي شوی. ورسره ورسره د پیټرولیم په دې درې کالو کې زما په خیال دا 50% نه زیات دوی هغه ځای شوي دي. اوس تقریبا 100 روپو ته لیټر ڈیزل تقریبا رسیدو والا دے. نو دے سرا صرف دا ٹرانسپورٹ مانے نا با ہر یوشی مانے دا گیا سر شوے دے.
دا آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا چپ فاٹا کی اصلاحات سرا با دا غزائے خلقو جوندونا آسان شی او دا امنیت مسئلے بہم ہواری شی. واد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو دا منی او رنا زیر.
د بلوچستان په ډیرا بوختی کې د سلورو کسانو مړی د سرګندېدو راپورونه دي خو حکومت یې لا تر اوسه پخلی نه دی کړی. هلته د کولو په سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چودنې په پیغه کې د دوو کسانو له مړینې وروسته امنیتي چارواکو دوه کسان د پیښې په تور کې نیولي دي. نیاز موساخیل راپور راکوي.
د بلوچستان د ضلع ډیره بوکټي د سوی په سیمه کې څلور مړي موندل شوي چې بلوڅ سیاسي کارکوونکي شودل شوي دي او د بلوڅ ریپبلیکن پارټي د یو مشر شیر محمد بوکټي په وینا مړي د دوی د ګوند غړي وو. هلته له بلې خوا تیر ماښام له ضلع ډیره بوکټي سره څنګ ته د ضلع کولو په سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په یوه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. دواړه مړي د کوهلو د قبایلي شخصیت وډیره رب نواز عزیزان شودل شوي دي. د کوهلو د لیویزو رسالدار محمد لم په دغه حکله و مشال ته وویل گاڑی له کولو څخه د یو کلی پر خوا روانه وه چې په لار کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. دوه کسان محمد دین او بهادر خان مړه شوي او جهان خان او حبیب الله ټپي شوي دي. اوس تازه صورتحال څه دی؟ آیا لیویزو د چا د نیولو یا د پیښې په لړ کې سنور پرمختګ کړی دی؟ رسالدار محمد عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي د پیشی لزای څخه امنیتی چارواکو دوه کسان چې په خپل هم ټپی شوي وو نیولې دي. ریموټ کنټرول بمی چاودنه هم دغه دوه کسانو کړې ده. نمونه یې شیرو او محمد بخش دي. دوی له نیولو وروسته د پلټنې دپاره کوټې ته وړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کوهلو او ډیره بوکټي د بلوچستان له هغو ناارامو ضلعو څخه دي چې وخت ناوخته پکې بمی چاودنې او هدفي وژنې ترسره کیږي او اکثره د دارنګ پیښو پړه بلوس ازادي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
او سیو راپور د خیبر قبایلی سیمی پاړه باندې چرته چې ویل کیږي چې امنیتی ځواکونو د لټون عملیات پیل کړی دي. د فواد علی شاه دا راپور په دغه اړه باندې ورو
امنیتی ځواکونه چې دي هغه عملیات پیل کړی دي. په دره کې بېګا عملیات شوي دي. په هغې کې چې دی اتو پورې سرحدګر ځواکونه وایي چې هغه چې دی او پورې ترهګر مړ شوي. په دې کې د پاکستان فوج چې کوم دی د دوی ځواک سران هم مړ شوي دي. دوی وایي چې امنیات چې کله روانو بېګا دوی د درې نه تېرېدو په لاره کې په دوی باندې ترهګرو چې دی حمله کړې ده. نو هغې په جوابي کاروایي کې چې دی بیا فوجونو چې دي دوی د ترهګرو په ځایونو باندې چې دی ډزې کړې دي. نو پته نه لګي چې دا ترهګر د کومې ډلې وو.
د پښتو ژبې نوی ژغ مشال رادیو یوازی پا پشتو ژبه.
جی قدر مند اوریدونکو مشال ریڈیو تا غوغي اوس نظر چو په نړیوالو مطبوعاتو باندې ایسوسیټډ پریس خبری اجانس لیکي په پاکستان کې جهادي ډلې د نړۍ د امن لپاره خطر جوړې دي شي چې غواړي د هند او د پاکستان نه علاوه په نور ملکونو کې هم ترهګر بریدونه وکړي. تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
ایسوسیټډ پریس خبری اجانس کې کیتی ګینن لیکي هغه جهادي ډلې چې په پاکستان کې موجودیت لري د ټولې نړۍ لپاره د خطر وړ جوړېدای شي. په دغو کې یو ډله چې لشکر طیبه نومیږي او د هند پر ضد جنګیږي د القاعده په رنګ جوړښت او د کارکونکو شمیره لري. خبری اجانس د سیړونکو استخباراتي چارواکو او د دې تنظیم د ځینو غړو سره د خبرو وروستو لیکي دا تنظیم غواړي چې اوس خپل کارونه د جنوب بیشیانا علاوه د نړۍ نورو برخو ته هم ورسی او ځکه دا اوس یو ډیر خطرناک تنظیم جوړ شوی دی. په امریکا کې جان کارلس چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جاج ډبلیو بش په وخت کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو چارواکی پاتې شوی وو وایي دا تنظیم اوس یوازې په پاکستان او هند کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې د جهاد له لارې ترهګرۍ خورول غواړي. لشکر طیبه چې د اسلام د یو سختریزه وهابي مسلک سره تړاو لري چې په سعودي عرب کې زیاتره دغه عقیده موجوده ده او د چرته نه چې القاعده هم راغلي. لشکر طیبه هم د وهابي مسلک دغه تګلار لري کومه چې القاعده لري. تیره میاشت د مشر حافظ سعید په لسګونو خلکو ته د وینا پر وخت په پاکستان کې د دوه کسانو د وژلو په تور کې د نیول شوي امریکایي ریمن ډیوس د پانسۍ په اړه وینا وکړه. ډیوس چې د خونبها ورکولو وروسته خوشی کړل شو په پاکستان کې ځینې مذهبي او تندرو ډلو پرې سخته ناخوښي ښودلې. سیرونکي او د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې یو شمیر پوهان دا نظر لري چې د پاکستان استخباراتي اداره ایس آی اوس هم په لشکري طیبه کنټرول لري او غواړي د هند نه علاوه په نورو ملکونو کې هم د ترهګرۍ له لارې په خلکو کې یره خوره کړي. جین لوئیس برګری چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې یو شمیر تنان نیولی چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ ته او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې یو شمیر تنان نیولی وایي لشکر طیبه په هغه ډلو کې راځي چې د نړۍ د امن لپاره تر ټولو زیاته خطر لري او زیاتوي دوی داسې ثبوتونه لري چې لشکر طیبه په مشرقي ایشیا یورپ او امریکا کې هم د جهاد له لارې خپل تګل را پوړاندې بوزي. کیتی ګینن لیکي لشکری طیبه اوس هم د پنجاب د لاهور نه بهر په مرید کې هډ کوارټر لري او اوس چې دا د جماعت داوا په نوم کار کوي کوم چې هم د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوی په یو شمیر کلو کې د خیر خیګړې کارونه کوي چې د پنجاب حکومت لخوا ورته هم پیسې ورکل کیږي. کیتی ګینن لیکي په زرګونو پاکستانیان په بمی چاودنو کې وژل شول او د 3000 زیات د پاکستان په وس هم د ترهګرۍ ضد جګړه کې ژوند د لاسه ورکړو چې په دې لړ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو بل تر اگر ډلا تحریک طالبان هم په دغه لړۍ کې راځي چې د بیګونه خلکو په وجلو کې ککړ دي. خبری اجانس ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط لیکي امریکا په بیا بیا پاکستان ته دا ویلي د دې ترهګر ډلو د مخنیوي وکړي.
فرهنده وزیر وا چې د ایسوسیټډ پریس د یو راپور پښتو ژباړې تاسو ته وړاندې کوله او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز په یو مقاله کې راغلي دي په اسلامي هیوادونو کې د قابلو او پوها خلکو قدر نه کیږي، ظلم ذاتي ورسره کول شي او د هغې د علمي خدمتونو ستاینه نه کیږي. زما همکار منور شاه دغه مقاله لوستل ده او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
د نیوز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویل شوی دی په نړۍ کې مسلمانان 20% آبادی لري چې تر اوسه پکې نه تنو د نوبل په نامه نړیوال ایوارډ یا انعام ترلاسه کړی دی. په دې کې څلور تنه یوازې د مصر سره تعلق لري او په نورو 15 کې یو د فلسطین، یو د ترکیې، یو د ایران، یو د بنگلاديش او یو د پاکستان سره تعلق لري. بیا په دې کې هم د پاکستان، ایران او د بنگلاديش سره تعلق لرونکي کسان چې نوبل انعام یې ګټلې دي په سیاسي او یا په مذهبي توګه د خپل هیوادونو لخوا د ظلم او جبر ښکار شوې دي او هم د دین اندازه کې دي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهانو او قابلیتانو خلکو ژوند څنګه وي. دی نیوز ورس پانه وړاندې وای پاکستانی ساینسدان ډاکټر عبدالسلام په 1909 کال کې د فزیکس په مضمون کې د یوې نوې څېړنې لمخه نوبل انعام ترلاسه کړو. د انعام اخیستو پر مهال نوموړي ویلي وو چې که څه هم په دې لړ کې د پاکستان اهمیت په خپل ځای دی، خو د ساینس دنیا د ټولو انسانانو په ګډه ده. بلخوا ډاکټر عبدالسلام د احمدی فرقې سره تعلق درلود چې د پاکستان د 1903 کال د آئین تر مخه غیر مسلمه ګرځول شوی دی، نو د نوموړي د انعام په سرکاري توګه هم ستاینه نه ده شوې، بلکې په قبر چې کومه تختې لګېدلې ده د هغې نه هم د مسلمان ټکې لرې کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ایران ښځه ججا شیرین عبادی هم د 1909 کال د ایرانی انقلاب وروسته د یو شمېر ستونزو سره مخ شوې وه، چې خلکو ته د انصاف ورکولو پر ځای بیا پخپله په انصاف پسې ګرځېدله او دا غږ به یې پورته کوو چې تاسو کوم اسلام راوستل غواړئ دا اسلام نه دی. اسلام د ورورولۍ، برابرۍ او جمهوریت وینا کوي او په کار دی چې دا بدلون په ایران کې په امن او خلوص سره راشي، نه چې د وینو د سیلابونو په بیولو. نوموړی په ایران کې د انساني حقونو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي نړۍ دریم تن د بنگلاديش محمد یونس و چې د خپل هیواد لخوا د مذهبي نه خو د سیاسي ظلم او جبر ښکار شوی و، ځکه چې نوموړي ته په قامي او نړیواله کچه ډېر شهرت ترلاسه شوی و. محمد یونس په مالی توګه داسې لاسته راوړنې کړې وې چې له امله یې په ولسي خلکو کې خوښي ډېره زیاته شوې وه، خو په 2010 کال کې د بنگلاديش حکومت په هغه د درغلیو تورونه ولګول او په جبري توګه یې د خپلې چوکۍ نه لرې کړ. د نیوز ورځپاڼه په آخر کې وایي په خوا به په یورپ کې خلکو د ساینس پوهان وجل، خو په آخره په خپله پوه شو چې د دوی نه بغیر پرمختګ امکان نه لري او اوس په اسلامي نړۍ کې د پوهانو او قابلانو خلکو سره ظلم زیاتې کیږي او همدغه وجه ده چې پرمختګ هم نشي کولی. خو پوښتنه دا ده چې آخر کله به دوی په خپله ګټه تاوان پوهیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس د جاپان په اړه باندې یو راپور. د جاپان په ټوکیو کې خلکو په دغه هیواد کې د جوهري بټیو نه د تابکارۍ د اخراج پر ضد مظاهرې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د وګړو د ژوند د حفاظت لپاره نورې جوهري بټۍ نه جوړي او دغه شته جوهري بټۍ دې وتړلې شي. دغه راپور به زه تاسو ته وړاندې کړم. جاپانی چارواکي وایي د زلزلې او سونامي له کبله د فوکوشیما د اغیزمن شوي جوهري بټینې د دوو کارکونکو مړی ترلاسه کړی دي. په جاپان کې د زلزلې نو وروستو د جوهري بټیو نه د تابکارۍ په اخراج د جاپان اولس ډیر ردعمل ښکاره کړی دی او دوی په جاپان کې د جوهري طاقت د استعمال په اړه پوښتنې راوچتي کړې دي. په دغه ترڅ کې نن په ټوکیو کې په سلګونو خلکو د جوهري طاقت د استعمال پر ضد مظاهرې کړې دي. مایوکو نخارا یو جنیدا ده چې په دغه مظاهره کې برخه واخیسته. هغه وایي
د ډیر وخت نه زه د جاپان د جوهري پالیسیو په اړه ډیر فکر مند یم. اوس باید موږ د دې موقع نه فائده اوچته کړو او د جوهري هلو ځلو پر ضد مهم وچلوو. زه نن دلته د دې وینا لپاره راغلی یم چې موږ هرومرو د جوهري توانایي د استعمال نه ځان خلاص کړو.
مظاهره چانو د ټوکیو د جوهري توانایي د کمپنۍ د مرکزی دفتر لور ته لاریونو کو. په دوی کې ځینې مظاهره چانو په لاسونو کې کتبې نیولې وې چې ور باندې لیکل شوی وو مونږه ژوند غواړو، مونږه اټمونه نه غواړو. په دوی کې د نوري ساتو پرنګ ځینې مظاهره چان داسې وو چې د جوهري تابکارۍ له کبله د کورنۍ غړو ته د تاوان رسېدو یره وه.
زما کور فوکوشیما ته ډیر نږدې دی. زما مور پلار هم دلته نږدې اوسیږي، نو زما سره د هغوی د روغتیا په اړه ډیر فکر دی.
مظاهره چان د سوداګرۍ او صنعتونو د وزارت دفتر لور ته هم لاړل چې د جوهري توانایي په اړه چارواکي د خپل دریځ نه خبر کی. د نیوکلیایي طاقت نه د جاپان د بجلی 30% ضرورتونه پوره کیږي. د فوکوشیما د جوهري بټینا د تابکارۍ اخراج روان دي او کچې ورځ تر ورځ لوړیږي. چارواکي اوس هڅه کوي چې د بټینا د تابکارۍ اوبه سمندر ته پرېږدي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو.
mashaalradio.com.
اوس وخت شوی دی چې د نړۍ د تازه حال لم خبر کو. مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی نو راځي چې دا غنا د دې وخت مهم خبر نو ورو.
د پاکستان په ډیر غازی خان کې د یوسفی احمد سلطان سخی سرور بابا په مزار د دوه ځان مرګي بریدونو له امله د مړو او ژوبلو شمیره یو سلسلوي خطو ته رسیدلې ده. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو دوه دیرشم تلین مانځلې کیږي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د تاریخ د یوې غلطۍ د سمولو لپاره دوی د بټو مقدمه بیا پرانیزي. د پاکستان قامی هوایی ادارې پی آی ای د حج کرایانې شپږ فیصدي زیاتې کړې دي او په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې نن د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین شروع شو.
مهم خبرونه وړاندې کول مجید بابر. او اوس په یو نړیوال چار باندې نظر اچو. د ملګرو ملتونو ستر سکتر تیره ورځ د افریقایي هیواد آیوري کوست له ولسمشر څخه غوښتلي چې دغلته د سلګونو کسانو د وژل کېدو په اړه پلټنې وکړي. د دغه وجنو د یوې برخې پړه د ولسمشر السانی قواتارا پر پلویانو اچول شوی خو نوموړی بیا دا رد کړې ده. تفصیل د مجید بابر پر راپور کې.
د رسنو تر مخه د افریقایي هیواد آیوري کوست په سرخار عابدجان کې د ولسمشرۍ د متنازع ټاکنو نه پس په نړیواله کچه د منلې شوي ولسمشر السانا کواتارا د جنګیالو او د هغه ضد د پخوانی ولسمشر لاورنټ ګابیګو ترمنځ سخت جګړه روانه ده چې تر دا مهال پکې په سوونو خلک وجلې شوي دي. دواړه غاړې غواړي چې په سرخار عابدجان واکمن شي. په آیوري کوست کې دغه خونړۍ شخړه هغه مهال رامنځته شوه کله چې لاورنټ ګابیګو د نومبر په میاشت کې ټاکنې وبایللې خو بیا یې هم د واک پریښودونه انکار وکړو. د رسنو تر مخه د سرخار عابدجان سره نږدې په یو سیمه دیوی کاو کې تر دا مهال یو زر کسان وجلې شوي دي. د نړیوالو مرستندویا ادارو او د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په دغو وجلې شوو خلکو کې زیات شمیر د السانا کواتارو جګړمارو وجلې دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ ویلي دي چې دوی د دواړو غاړو له طرفه د تیری راپورونه جوړ کړی دي او دی تیری ته جنگی جرمونه ویلی دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن په متنازع ولسمشر لاورنټ ګابیګو د واک پر خودو غږ کړی دی. بلخوا په آیوري کوست کې د ملګری ملتونو ادارې ویلی دي چې دوی خپل 200 کارکونکو ته د دغه هیواد نه د وتو ویلی دي ځکه چې د دوی په لوی دفتر د هیواد د ولسمشر پلویانو یو شمیر بریدونو نه پس ملګرو ملتونو دا فیصله کړی ده. د ملګرو ملتونو یو کارکونکي د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ خبري ایجنټس ته ویل دي چې د اتوار په ورځ دوی ته د ملګری ملتونو لخوا ویل شو چې آیوري کوست پریږدي او دوی بیا په هلیکاپټر کې اول د خار هوایي اډې ته بوتل او د غزینه بیا دوی شمالي خار بواکا ته ځي. د هیواد نه د وتو د موجوده حکم د هغه ټولو کارکونکو لپاره دی چې په دغه هیواد کې کار کوي. غیر ضروري کارکونکي سو میاشتې مخکې دغه هیواد نه وتلی دي. ملګری ملتونه جاتوي چې د دوی پوځي کارکونکي به لا په آیوري کوست کې وي. په نړیواله کچه د منلې شوي ولسمشر السانا کواتارو یو مرستیال د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ خبري ایجنټس ته ویلي دي چې د السانا پلویانو ځواکونه د مخالفه ګابیګو ځواکونو ته د ماتې ورکولو لپاره د اخیرنی جنگ لپاره تیار ولاړ دي. بلخوا د اتوار په ورځ لاورنټ ګابیګو په عام ولس غږ کړی دی چې د ده د کور او دفتر نه دی ګیر چاپیره انساني دیوال جوړ کړي. د ده په دې غږ د راپورونو تر مخه سلګونه ځوانان د ولسمشر د ماڼۍ نه ګیر چاپیره راغونډ شوي دي. د کواتارو پلویانو تر دا مهال د دغه هیواد 80% سیمه نیولې ده خو ګابیګو د ماتې نه باوجود واک پریښودو ته تیار نه دی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
او ستا یو راپور وړاندې کوو د یو داسې کس په اړه باندې چې هغه په خپو باندې معذوره دی خو بیا هم د ژوند د کاروان مخکې بوتلو دپاره د ډېر عزم او حوصلې څرګندونه کوي او په دغه حال کې هم رکشه چلی د خپلې کورنۍ دپاره ډوډۍ ګټي. زما همکار فواد علی شاه ور سره خبرې کړې دي. نو راځي چې غوږ ورته ونیسو.
رستم خان څوک چې داجی کیمپ اډې پشا اوسیږي په دواړو خپو مازوره دی او بیا هم رکشا چلوي. رستم د دوو کالو کله چې په ده باندې تبه راغله او دې مور پلار هسپتال ته بوتلو. دته ډاکټرانو ستنه وهله خو هغې ستنې په ده الټا سر وکړو او دې په دواړو خپو باندې مازوره شو. رستم دوه خپې خو وبایللې خو ده همت ونه بایللو. دې وایي چې ده ته په مازورۍ کې رکشه چلول اسان ښکاري خو د پردو خلکو نه سوال کول ګران.
کوټوالي کې زه صحیح وم پیدا او بیا چې تبه کې راته لکه مور پلار مې خبر کړي چې تبه کې راته ستنوالي وه. دوه کالو عمر و دماغ او تبه کې راته ستنوالي وه او د هغې نه بعد زه داسې خره مازورو شوی یم. او ما و چې دې دا ګاډې لکه د دې د وجې ذکر و چې یاره شکر دی چې خدای پاکم د پردي سوال نه پې خلاص. چې یاره سبا ما ته څوک دونه وایي چې لکه اوس مثال دوه ورځې خبره کوم چې زه چاته سوال کوم یو روپۍ ګز به راکوي لس به راته خبرې کوي. نو ما خپله دا ګاډی دې لپاره زده کړو چې زما خپل عزت پې برابري.
رستم په څلورو روریانو کې په دویم نمبر دی. د ده مشر رور واده کړی او ځان ته په بیل کور کې اوسیږي او رستم د نور ټول کور خرچا چلوي.
خامخا هغه زمونږ کشران دي خو به خامخا ورکو د کور خرچم پکې چلو او بس دا کار پکې کوم.
کله چې د خپل مور پلار ته د رکشې چلولو خیال سرګند کو نو غوی دې منی کو.
مور پلار به ډیر منی کړی بیا چې د کاوس مثال تور ته نه شي چلولي. دا نه چې سبا اکسیډنټ مکسیډنټ وکي او وګرا وګښنه بیا به ډیر مسالې خو به زما خپل اوسه شو ګمانه کور نه پټه ایز درکړي. اوس ډیر خوشاله دي اوس هغه و چې را شکر چې زمونږ مزوی داسې دی کنه چې په مزوري کې خپل گاډي چلولې شي پر پردي سوال نه په الله خلاص کړی دي.
دی وایي چې کله د رکشا چلول شروع کو نو د ټریفک پولیس والو به دې تنګولو خو اوس یې نه تنګوي.
هر یو سړی مې ډېر عزت کوي. مخکې ما سره ټریفک والا ناجیزه کوله او اوس شکر الحمدلله نه کوي. مخکې مېرې کول چې نه مې پرېښود کنه په سټاپ باندې. اوس خو چې په کم سټاپ ولاړې ما ته چا داسې نه دي ویلي چې یاره تر دې کې وګورې ولاړې.
د دې پوښتنې په جواب کې چې دی خپله رکشا څنګه کابو کوي رستم وایي
لکه عام کس غوندې زم بریک والی شم لکه چې څنګه هغه ایمرجنسي کې ښه ټیټ بریک والی شي ټیټ
حکومت نه غوښتنه کوي چې دته دې یو رکشا ورکړی شي چې دې پی د پردی مزدورۍ نه خلاص شي.
حکومت ته پکارې چې مال یو گاډی راکی کنه خپل ځاني چې زه خپل چلوم خپل ځان له پیسه نه پیدا کوم د پردی سوال نه پیسه ځان خلاص کوم. دا ما زوز لکه دې دندې ځاني زما خپل نه دي.
یو طرف ته روغ جوړ ځوانانو په زور ځان پردی لاس ته کېنولې دي نو بل طرف ته د رستم پرنګ ځوانان هم شته چا چې خپل مازوري ځان ته خند نه دی جوړ کړی او په خپل محنت صرف دا نه چې ځان ساتي بلکې د نورو روغ جوړ خلکو خیال هم ساتي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د فواد علی شاه راپور تاسو اورېده. اوس یو راپور د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ په اړه باندې چې د ډېری مودې نه د پښتو ژبې او کلتور په میدانونو کې پلټنې کوي، تحقیق کوي او کتابونه چاپ کوي. په دغه اړه اورو د باز محمد عابد راپور.
سو میاشتې وړاندې د پېښور پوهنتون پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ نه واحده اداره جوړه شوه چې د پښتو ژبې او ادبیاتو په مرکز نومول شوې وه. خو تېره ورځ پښتو اکاډمۍ د یوې عدالتي پرېکړې وروسته په خپل رسمي کار پیل وکړ. دا چې پښتو اکاډمۍ څنګه د عدالتي کاروایۍ لاندې بیرته په فعالیت پیل وکړ، دا پوښتنه په یادې اکاډمۍ کې د څېړنیزې برخې مشر ډاکټر هدایت الله نعیم دارنګه ځوابوي.
پېښور پښتو ادبي جرګې صدر فیروز افریدی لاړو او هایکورټ کې د آئین د اتوشتمې مادې تحت هغې هرټکو په هایکورټ کې دغه آئینی دفې دا تقاضا ده چې دا بیا بحال.
د پښتو اکاډمۍ موجوده مشره ډاکټر سلما شاهین وایي چې د پښتو اکاډمۍ منحلول یوه ناکامه تجربه وه.
ادارې ډېرول پکار دي، ادارې جوړول پکار دي. څنګه چې آبادی سیوا کېږي، هر قسمه ادارې، هر قسمه علمونه چې کم دي خلک فراخه کوي او ځینې خلک غواړي چې شرنک کی او ختم کی، خو هغوی د هغې نقصان نه خبر ني چې هغې په وجه به څومره نقصان کېږي. زما په خیال دا سوشو چې هغه تجربه دي وکړه نو هغه ناکامه شوه. کومې نتیجې چې مختلی هغه ته حاصل نشو.
د پښتو ژبې او ادبیاتو د منحل شوي مرکز پخوانی مشر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې وسنۍ چیرمن ډاکټر اسلام گوهر وایي چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره چې هر اداره کار کوي دی به یې ملګرتیا کوي.
زموږ اصل مقصد خو د پښتو ژبې وده ده او ترقی ده او ترویج د اشاعت دی او د پښتون کاز دپاره کار کول دي. اوس دا کار که مرکز کولو نو هم زموږ ملګرتیا وه، که دا کار پښتو ډیپارټمنټ کولو نو هم زموږ ملګرتیا ده، او که دا کار فرض کړو اکیډمي کې نو هم زموږ ملګرتیا ده، او که فرض کړو یو کار داسې چې پښتو اکیډمي او ډیپارټمنټ یې په مشترکه شکل کې کول غواړي نو هم انشاءالله زموږ ملګرتیا جاري. دا خو انتظامی معاملات دي او زموږ مشران چې څه
که هم اوس د اکاډمۍ کاری ټیم تر دریو تنو نه اوړي، خو د اکاډمۍ د خپرونو مسؤل ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي چې مخکې یې هم کار کړی او اوس به هم له کاره وروسته نه پاتې کیږي.
مونږ کرا دریم یو، مونږ دلته دغه دوړو مشرانو په ډاډ باندې نه به اکیډمي په هیڅ دغه وروسته نه پاتې، او چې کم قسم کار وي هغه به انشاءالله مونږ کوو. عوامو ته دا بالکل اختیار دی چې مونږ سره هغوی تپوس کولی چې د خپلې ژبې د خپل ادب چېره تاسو دلته ناست تاسو څه څه کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اکاډمۍ مشره ډاکټر سلما شاهین وایي چې د کاري ټیم د زیاتېدو غوښتنه یې کړې ده.
ما خطونه خو ورته لیکلي دي، اختیار د هغوی دي چې هغوی مونږ ته سټاف راکوي، هغوی په کوم ځای کې چې کمی دی هغه نیمګړتیا پوره کوي. زه په یوازې ځان ټول هر څه نشم کولی، خو زه بیا هم کوشش کوم څه چې زما د وس لاندې زه به کوم.
پښتو اکاډمي چې 1955 میلادي کال کې د مولانا عبدالقادر مرحوم په هڅو جوړه شوې وه، تر اوسه یې د پښتو ادب په بیلابیلو برخو کې 1500 عنوانونه کتابونه خپاره کړي او تر 1200 پورې قلمي نسخې راټولې کړي دي. خو د 1300 میاشتو راهیسې د پېښور پوهنتون پښتو څانګې کې زم شوې وه چې اوس یې د یوې عدالتي پرېکړې په بنیاد بیرته خپل حیثیت ګټلی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن کم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړي دي. په اسلام آباد کې احمد الله د غټول مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دا راپور را لېږلی دی.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو د ډیر غازی خان په سخی سرور دربار کې شوې ځان وژون کې برید، د ذوالفقار علي بوټو 23 تلین، د بېنظیر بوټو وژنې کیس رپورټ، او پنجاب کې د ډاکټرانو هړتال خبرونو لا زیات اهمیت ورکړی دی. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې غیر ملکي سرمایه کارانو اعتماد بحالولو او معاشي ترقۍ لپاره ضروري ده چې ټولې سیاسي ډلې را یوځای شي. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم دا بیان خو په خپل ځای صحیح دی چې غیر ملکي سرمایه کارو اعتماد بحالول ډیر ضروری دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې ملک کې ټیکس نظام غوره کړی شي، او هر کال اف بی آر د بجټ نه وړاندې خپل رپورټ پیش کړي چې ټیکس مقرر کړی شوی هدف پوره نه کړی شو، او دا خساره پوره کولو لپاره حکومت پیټرولو، بجلی، ګیس او نور خوراکي مواد ګران کړي چې له وجې ګرانۍ کې اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې یو خوا خپل ټیکس نظام غوره کړي او بل خوا دې کرکلي شوبې ته هم زیاته پاملرنه ورکړي، او ټیکټرې، سره او نور ضروري سیزونو نرخونه کم کړي چې دا شان زمنګ ملک د زراعت په شوبه کې هم خودکفیل شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې زمنګ د ملک زیاتره سیاستدانانو خپل ټوله سرمایه بهر ملکونو ته لیږلې ده، نو څنګه به یو غیر ملکی سرمایه کار خپل سرمایه دلته راوړي؟ په کار ده چې نه صرف زمنګ د ملک مالدار خلک خپل ټوله سرمایه ملک ته راوړي، بلکې حکومت دې هم خپل ټوله غلطیانې تسلیم کړي او دې مشکل حالاتو دې په ښه شان سره مقابله وکړي. انګریزي ورځپاڼه دی نیوز خپل اداریه کې لیکي چې 13 ورځ د ډیر غازی خان په سخی سرور دربار دا برید په داسې موقع وکړی شو چې کله هغلته اورس شروع وو. ورځپاڼه لیکي چې د دې نه مخکې هم په مختلفو مزارونو کې داسې بمی چاودنې شوي دي، لکه کال 2010 کې د رحمان بابا په مقبره کې شوي بمی چاودنه، په لاهور کې د داتا گنج بخش په مزار کې، په کراچۍ کې د عبدالله شاه غازی په مزار، او پاک پتن کې د بابا فرید شکرګنج په مزار په شمول نور داسې یو شمېر زیارتونه شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت لا فوري توګه د داسې چاودنو مخنیوي کول پکار دي، ځکه چې د دې نه بعد ملک خلک په دوه حصو کې تقسیم شي او یو نوې مسله به مخې ته راشي. ورځپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پرې ګیللما ماډل ټاون کې په 50 اکړه رقبې د عالمی معیار چړیاګر جوړولو منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پېښور کې د 13 سمودې راسي د تفریحي ځایونو کمی د شدت سره محسوسېدو، او تر څو چې د چړیاګر د جوړولو خبره ده نو تیرو حکومتونو هم داسې منصوبې شروع کولو خبرې کړې وې، خو هغه تشې خبرې پاتې شوې. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعلی خو د چړیاګر لپاره ځای هم خوښ کړو، نو په کار ده چې په دې منصوبې کار شروع کړي.
جی قدرمند اوردونکو، احمد الله د پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کوله، اوس یو راپور د پېښور نه. په دې وروستیو کې 50 مردان پېښور او نورو ښارونو کې د پولیسو سرتیری د ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو ښکار شوي دي، خو دوی بیا هم د خلکو د حفاظت لپاره خپله دنده پر مخ بوزي. زما همکار خالد خان خیشکي تېره ورځ د پېښور په صدر کې د پولیسو د یو چارواکي محمد اقبال سره خبرې کړې دي. راځي چې وګورته ونیسو.
ګران اوریدن کو دی وخت د پېښور په صدر بازار کې ولاړم. پېښور صدر بازار چې شروع کیږي دلته د پولیس یو بلاکیډ یو چیک پوسټ لګېدل. پولیس چارواکي دی هغه ډیوټي کوي او هر ګاډي هغه ودري دا هغه تلاشي لی. راځي چې داسې یو پولیس افسر نه پوښتنه وکړو چې دی دلته ولاړ او د دې څومره ډیوټي وي. تاسو نوم دی؟
زما محمد اقبال.
اقبال صاحب کدا مراته وي چې تاسو د کوم وخت نه کوم ټیم پورې دلته ډیوټي کوي په صدر کې؟
زما هلته کې تقریبا د صدر کې او دوه میاشتې وجه تعینات شوم خدمت
صدر بازار کې نو بعض خلک هم دغه دغه چې یاره هغه وایي چې یاره مونږه سي تنګي یا کې دا خو مختلف خلکو سره وځه واسطه
او بعض وخت دا خبره سي ده پکې دا سي راضي پکې خو هغه مونږ ته مطمئن کو چې هغه بیا هغه ته غاړه کې هغه خپل ګاډي تلاشي یا هغه طریقې طرفه او دا عوام تعاون مو سره شته. بالکل دې کې کافي تعاون مو سره عوام کوي.
تاسو د کور روز تاسو خام خا کور وي مشمان به مونږ هغه به په دای ځینو کې بیا ډیوټي کولی نو بیا وایي سره ډېر غم او فکر وي. دا څه خبره شته؟
نه دا خبر نه هغه هم بالکل
بالکل
بارود اسلحه هر وشي پای کې ته پته لګي
کوم ځای چې تاسو ولاړ یې دلته خدای سپي خنه ده شوی یا صدر کې موږ کې ډیر شي تاسو په وخت یا تاسو
نه زما د دوران کې دا څه خبره نه راغله. بالکل صدا سي مثلا
تاسو دلته څوک نیولې نه کنه دا څه سم
زما هو ټیم لګو شو نور پولیس ډیر ادا کړی دا دې ده کې د مالک ټیم چې
عام خلکو ته پیغام ورکړو
نو عوام نه همغه خوشاله چې عوام د پولیس سره ټیم تعاون ما موجود دي چې صدا سي واقعي راشي عوام په نوړه نه. بالکل بالکل ولاړ دي سر هغه نه رسو کیږي. عوام نه موږ ډیر زیات خوشاله ده چې عوام سره 24 ګنټي تعاون ته پار تیار ولاړ.
ګیر په سره مداو کوم چې لکه تاسو پولیس والا مخامه خال وغواړي چې تاسو ډیوټیانه په تاسو کې دا ځینو کې چلته محفوظ وي څه قدر نو دې ځای کې تاسو ډیوټي ته خوشاله
زمو هو چې هر ځای ډیوټي بس مونږه دا غن چې بس زمونږه دا فرق ور ساتو نه چې دا د خطرناک دی هغه دین د پر هر یو دی. بالکل یو شی
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ د سلیکو
MASHALRADIO.COM
او اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار د نن په خپرونه کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه باندې خبرې ترې شوې دي. د خپرونه تاسو لپاره مجید بابر تیار کړی ده. نو راځي چې وورو د نن ستونزې او سرکار.
خو ګوریدونکو مجید بابر يم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هر کله کوم. د خیبر پختونخوا گورنر اویس احمد غنی په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام منظوري ورکړې ده او په دې لړ کې د قبایلی سیمو سیکریټریټ یو اعلامیه هم خپره کړې ده چې د هغې تر مخه به په قبایلی سیمو کې فلحال سورلس میونسپل کمیټه جوړولی شي. دا کمیټه به په سر کې د باجوړ په خار د مهمندو په غلنۍ، د خیبر په لنډی کوتل، د اورکزو په کلایا او غلجو، د کورمی په پاړه چینار او سدا، د شمالی وزیرستان په میرلی او میرانشاه، او د جنوبی وزیرستان د وانی او سروکی نه علاوه د اف آر کوهاټ په دره ادم خیلو، د اف آر ټانک په جنډولا او د اف آر ډیرا اسماعیل خان په درازنده کې جوړیږي. د دینه مخ کې هم داسې قسمه نوی نوی تجربه په قبایلی سیمو کې شوی دی. د پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف په دوره کې هم په قبایلی سیمو کې بلدیاتی نظام عملی شوی و. دغه تیر نظام ولی ناکامی سره مخ شو؟ د دغه نظام په مخ کې ستونزه سوا. د تیر بلدیاتی نظام یو پخوانی کونسلر زرامت شاه شینواره په دې اړه وایي چې
کدا فعال کونسلو مخ کې غونډې نو امید دی خلکو ته مشته، نو خدای دا وکړي چې دا وشي. اختیارات ور سره خوب چلے گی، اختیارات ور سره نو نمون خو نہ تر کسانو دا بیام چود دی زمون غزه کو نہ چلی دی جمله سے اختیارات را نکړ مو سره ای چشای منو نو فندونو نه اختیارات نه پا گرین بک کی چکو مون ته مانیٹرنگ طریقو خو دلی وا چې دا صبح ترکیاتی کارونو مانیٹرنگ کوي اغه مون شو او پولیټیکل انتظامیه دا نه غوړي چې دلته نور څو کرشی ډیر غټی مسلې دی. تعلیم دی، سړکونه دی، مواصلات دی، بجلی دا، ټلیفون دی، هیڅ نشته، سکول نشته.
قبایلی اولس ته لوی ستونزه دادا چې کوم یو نظام هم په قبایلی سیمو کې عملی شي د حکومت او په تیره تیره په دغه قبایلی سیمو کې د پولیټیکل د دفتر د اثر نه بهر نه وي. یو قبایلی مشر میکایل افریده په دې اړه وایي
دا تمه هو نه ساتو چې ډیر اغم نشته، خو لږه مخکې چې کوم شو هغه څه چې ونه شي لکه په اوټینګ په اندراز باندې څنګه مې نه سنټران دغه شي دا چې وټیګ په اندراج باندې وشي نو بد نه پولیټیکل ما ته دي عوامو په منډه ترړه باندې به بیا مصروفي خلکو له کارونه وکي خلک به ته کار غواړي او کنه ا مخه غوندې وشول ام با ام وشو نو هغه څه به هیڅ شی نه شي کړی دل دا بیا موږ نه نوم کوڅې شته نوم نالې شته او خوړو نوم کلي جوړل بارې نشته که یې مینه دلته کار کړی سرمایهدار لکړی بجلی چاته نشته په اوس حالاتو کې جدید حالاتو کې موږ سره داسې کلي شته چې هغه نو بشته او نه بجلی شته.
د قبایلي سیمو د ترقۍ دپاره د پاکستان حکومت ته تر دا مهال د ایشین ترقیاتی بینک، نړیوال بینک، د آی ایم ایف، ملګری ملتونو، د امریکا د حکومت او یو شمیر نورو هیوادونو له طرفه د 2001 کال نه تر 2009 کال پورې 2.2 ارب امریکایي ډالر مالی مرستې ورکړل شوې دي. کچری دا نوی نظام په قبایلی سیمو کې عملی شي نو آیا د قبایلی اولس یو شمیر ستونزې به حل شي؟ یو بل قبایلی مشر حضرت اسلام په دې اړه وایي
دا خدای وکا ډیر ښه کار دی، لکه دا مطلب لوکل ګورنمنت دی کنه. لوکل ګورنمنت مطلب دا چې ستا د کور، ستا د مسایل نه، ستا د وطن، د کور، د کلی دین، خو لوکل ګورنمنت خبرې شي د مغه ځای خلک، خو چې جوړ شي خو چې با اختیار جوړ شي او حکومت له فندونه ورکړه، اختیارات هم ورکړه چې د خلکو مسایل حل شي. او نو که لوکل ګورنمنت راغی او بیا با غو دا با اختیار او خدای مهربان شو د اسپیټال ټیک د ایجوکیشن کې الی او دلی داسې سکولونه دي چې پاغه کې ماته معلومات هم ډیر دي چې داسې سکولونه شته چې پاغه کې استادان برای نام دي خلک یې په پیسو نیولي دي هغه استادان هم پکې نشته. نو په کار ده چې داسې ګورمنټ راشي، داسې لوکل ګورمنټ راشي چې هغه د ایجوکیشن او د هیلت او د ټولو شیو غم وکړه.
په قبایلي سیمو کې دا مهال چې د پولیټیکل کوم نظام عملی دی د عام ولس غټه ګیله دادا چې په دې نظام کې د دوی خبره نشي اورېده، د دوی نه د سیمې د ترقۍ پاړه پښتنه نکېږي. د لنډی کوتل اقبال خیبروال په دې اړه وایي
دا موجوده وسې دوی څه کړې نسبتا خبر ته وایو داسې نه چې مکمل نه مسترد کوو، خدای چې دې هغه سسٹم دا نمل بدل نشي کېدای. دا سسٹم چې کوم لوکل ګورنمنټ کې ځکه چې دې کې څلور ممبران صرف منتخب دي، دا به عوام نمائندگی کوي، باقی په کمیټه کې یا په دې کونسل کې باقی ټول ممبران یا حکومت نامزد دي یا سرکاری ملازمین دي، نو څلور کس او پاغي کې څه आवाज واورې دي شي. دا بیا هم هغه حکومت په اختیار کې او په کنټرول کې ان اختیارات بیا عوام لرا نقلل کوم نظام کې چې زمون جګړه دا چې اختیارات تاسو عوام ته عوام لاس کې ورکې او منتخب نمائندگانو تعداد زیات پکار دی.
دروان کال په شروع کې د خیبر پختونخوا گورنر اویس احمد غنی په قبایلی سیمو کې هاغه خارونه چې مهم دي او آبادی زیاته ده په ترقی یافته خارونو کې د بدلولو منظوري ورکړې وه. دغه منصوبې ته تاروسی یا د کلو نه د خارونو جوړولو پروګرام نامه ورکړې شوې ده. د دې منصوبې له مخه به د قبایلی سیمو په هیډ کوارټرو یا لویو خارونو کې د ټول پاکستان نه ډاکټران، استادان، انجینران، صنعتکاران او نور هغه کارپوها چې د دې وجې نه قبایلی سیمو ته نه راځي چې دغلته سکول، کالج، هسپتال او نورې د ژوند اسانه تیرولو ذریعې نشته برابر لیکيږي چې قبایلی سیمو ته راشي او د قبایلی اولس سره په یو جخ کې ژوند تیرول شروع کړي. د فاټا اډیشنل چیف سیکرټري حبیب الله خان په دې اړه وایي،
نو دوی لپاره دا خاري چیری دا غوړو چې دا په داسې ترتیب باندې اوچت شي، په داسې ترتیب د تنظیم جوړ شي چې دې کې دا بارني خلک چې کوم ځان سکیور او محفوظ محسوسوي او دا نه محسوسوي چې باندې بل وطن راغلي دی وجه زموږ سره تپوس کول ولا نشته. نو انشاءالله چې کومه سماجی تبدیلی غواړو چې خلک ته لږ سوچ فکر دغه حدودات ته زیات کی او ځان دې دا وګڼي چې موږ دې ملک او دې وطن یې وسو غیر پر دا یو روح تعین کوي غیر پردا یو عملی اقدام دی. خو فی الحال موږ دا کړی چې په دې معامله کې موږ سره څوک معاون ثابت دی شي نو ټول موږ کوشش کوي چې په دې فورم راولو او هغه کې موږ سره نه که ټیکنیکل خلکو ته نمائنده ورکړي، نمائندګي ورکړي، یا مقامی مشرانو ته نمائندګي ورکړي، یا سرکاري محکمو ته نمائندګي ورکړي، یا ځانانو خلکو ځانانو ته نمائندګي ورکړي، نو کېدای شي موږ ته په ابتدا کې ځینو علاقو کې ځانانو نمائندگان ملاو نه شي، لیکن دا بہرحال دیگر پروگرام یو حصہ دا.
په قبایلی سیمو کې ولې د یو نوی نظام د عملی کېدو ضرورت پیښ شو؟ د فاټا اډیشنل سیکرټری حبیب الله خان یو ځل بیا،
چې کله موږ د لوکل گورنمنٹ یو تصور مخې ته کوو نو یې کې دا خبره پیدا کیږي چې وای خلک د خپل امور باره کې خپل فیصله کوي. نو دا ابتدا کې چې کوم دا میونسپل کمیټو دی فار کوم خارونه یا زینو ټاکلې شي دی کې چې کله دا سټرکچر جوړ شي نو دې خلکو ته دې خبره اختیار شي خپل فنډونه په کومه طریقه راجمع کی او بیا په کومه طریقه خرچ کی. دې کې د بارانو خلکو سره دخل مداخلت نیوی نو هغه وزن خپل پرایورټی منتخب کړي او یو پرایورټی مطابق په خرچ کړي. نو اصل ته چې موږ کوم اونرشپ
په قبایلی سیمو کې د میونسپلټی د نظام د ادارې د ممبرانو به څه دنده وي؟ د فاټا ریفارم کمیټه غړی او د پېښور های کورټ وکیل اقبال مومند نه مې پوښتنه وکړه، نو هغه راته وویل،
نو دا د ډیولپمنټ مقصد لپاره دی چې رقم کوم دوی به کارونه په ګوته کوي چې کم کم ډیولپمنټ په کار دی. نو دی کې چونکې د پولیټیکل چې کوم دخل اندازی وه نو هغه دخل به کم شي او دا به چونکې د عوامي نمائندګانی د عوامو په رایې باندې به دا کونسلران منتخب شوي او د عوامو اعتماد به ورسره حاصل وي. نو لهذا دوی به هغه کارونه چې دی کم کې لکه د سکول جوړول دی، سړک جوړول دي، یا مطلب چې کالجونه شو د دې دوی په نگرانۍ کې بعد دا
هر یو نظام د هغې د سوچه روح په هیڅ عملی کولو کې د دغه نظام چلوونکو ته مکمل اختیار او واک ورکول یو مهم رول لوبوي. لکه څنګه چې زرامت شاه شینواری، میکایل او حضرت اسلام اویل چې پخوا هم یو نظام وو خو د هغه بلدیاتی نظام د ناکامېدو لویه وجه دا وه چې دوی سره اختیار نه وو. دغه ستونزه مې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری حبیب الله خان مخې ته کېښوده. نو د هغه جواب سپدې ټکو کې وو،
چې د چار په ځین کې دا را چې بس ټول اختیارات ما ته منتقل شي، دا ټول غلطه خبره ده. کوم چې پولیټیکل اختیارات یا به پولیټیکل نه وي، چې کوم کې کوبي او صوبایي څنګه وي، صوبایي نه کوبي او سنټ یې هغه ممبران سره اختیارات یې هغه سره وي، کوم محکمو سره وي هغه به هغه سره وي، کوم چې لوکل ګورنمنټ په دایره کې کوم کارونه راځي هغه اختیارات په دې ادارو ته منتقل شي.
خوګوریدونکو داو دنن پروګرام ستونزي او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستونزي مو حل.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو فورتیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعې او خالی پورز اوریدلای سي